دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې موزه ګل آیاز او ملیح میرزاده هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبالی سیمو، خیبر پختونخوا او پاکستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیح میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. په اسلام آباد کې د فاټا احتجاج کوونکي استادان وایي خپل درنه د پارلیمان مخې ته د غزولو فیصله کړي. د افغانستان هوایي ځواک چارواکي پر روان کال کې د پرمختګ کولو خبره کوي او نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي. تفصیل: په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د اوولس ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د پارلیمان مخې ته غځوي. سلیم وزیر نومي یو استاد مشال ریډیو ته نن وویل چې دوی به د راتلونکي ګل په ورځ د پارلیمان مخې ته احتجاج کوي.
لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې انشاءالله په دوه ورځو کې تاسو ته موږ کار وکړو، خو اسکاکډار بهر ملک دی، اسکاکډار څوپره نه وي راغله، کار نه وشو. خو موږ بیا هم وایي چې اسکاکډار سره خو دا تعلق نه لري، خو تاسو آرډر وکړئ، نو شریف آرډر وکړئ. خو پوسه پوره موږ سره دوکې وشولې. اپریل په ورځ موږ دا پروګرام دی چې پرلمنټیرین به ټول موږ ته مخکې وي، منې د فاټه والا هغه به اجلاس سره نه وځي، موږ به پارلیمنټ هاوس نه بهر ولاړو.
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي شابودین خټک وایي چې حکومت دریز لري چې د دوی د اپګریډیشن خبره په کال 2012 کې له 2 ارب روپو په ورکولو سره منلې وه، خو اوس دغه مسله د 9 ارب روپو ده چې ډېرې زیاتې دي، نو ځکه ترې د یو لایحې عمل جوړولو غوښتنه کوي. تر دې وړاندې هم دغه استادانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د خپلو غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استازیو په لوزنامو یې ختم کړ. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. سراج الحق وویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پانما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وای دوی د دې لپاره خپل کړنلاره جوړه کړې ده، کومه چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لقبالی سیمو د بیکورشو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې د اپیکس کمیټې د 15 سلویښتمې غونډې پر مهال کړې دي. په دغه غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نیشنل اکشن پلان د عمل او بیکورشو قبالي خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوی دی. په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پیښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي موجود وو. د متحده قومي موومنټ مخکخ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند اورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پنجشنبه په ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي. د ویل
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو یو سل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی دا ہوئی دا صحت او سلامتیا پا اڑا دا ہوئی دا کورنئی اندیخنی دی ختم کرے شی او کم کسان چی دا نوی ورز پر ایمان ور کردے شوی دا ہوئی دا روختیا او سلامتیا یقینی کول لپارا دا ہوئی طبی معائنہ دی وکڑے شی او پنجلس ورز پستے پا عدالت کی رپورٹ اڑان دے کرے شی.
دا له هغه وروسته ده چې د متحده قومي موومنټ غړي آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي دي چې پر هغه ډېر زیات تشدد شوی و. رینجرز واک د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک پر روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو 100 میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ریډیو ته ویل:
خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شوا د رایزر باندې هم مجهز دي. په دې کال کې 2 MD 520 چې په راکټو مسله دي، په جون جولای او اګست کې څلور باره راځي.
په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد په فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې دوی د افغانستان د وایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست نوی سرپرستان معرفي کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی رسنو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراس د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت سرپرست وو او د ملي امنیت سرپرستۍ چارې مسعود اندرابی پر مخ وړلې. دا تر اوسه نه دی ویل شوی چې ډګر جنرال عبدالله خان او معصوم ستانکزی به کله د اعتماد رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې ښایي طالبان کوي کړي. د نیټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده ښایي له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمن الزواهري تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړی و. چارلز کلیولند زیاته کړې چې له هغې راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلې دی. او په شام کې اپوزیشن پلوه فعالان وایي چې د هیواد په شمال کې د کډوالو پر یو کیمپ هوایی برید 28 کسان وژلي دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو ډله وایي دا برید پرون د ترکی پولې ته نږدې د ادلب ولایت په سرمدا سیمه کې شوی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا برید چا کړی دی او په وژل شو کې د کوم عمر کسان شامل دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبای او د موسم حال له سیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 26 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ 26 پیسې او په 125 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 109 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغاني په یورو یو 50 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40، بنو کې 39 او 30 او کوئټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې ملي هم بیرزاده وړاندې کول. در نور دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتل لوستل او اوریدل شي. کچره راسه د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د کابلي سیمو استادانو په اسلام آباد کې په ولسم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی. دوی وایي
او که پدین وشولا مو آئندل عمل داده چې دلته مو د ټول سټوډنټ راغړو د قبایل وا مو د دې پرډونه ورته خلو چې مو مزید د مو بچو ټیم زاین شو.
لا کورم ایجنسی نه په کورکل شي کډوال شکایت کوي چې خپل سیمو ته خوستان شي به خو سہولتونه ورته نه دی ورکل شي.
چې و پسی وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګیدل، امدادي ایمرجنسی اسپیټال نه دی لګیدل، بالکل داغه د پاره د میس قسمه حکومت تنظیمات نه دی کړی.
دا متحده قومي موومنت مشران وای چې لا هم د دوی یو سل 15 د شغړی بے درک دي چې باید را خوشی کړل شي.
165 کارګونان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام.
او د جمهوریت په نرنۍ خبرونه کې اوري د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استادو ترمنځ د اختلاف نقطه صدا.
پښبها کمیټه جوړی شوې دي، هر 15 کالو کې وا کمیټه فاټه تبر جوړیږي، خو په دې توش په تو کالو کې مونږ دغه حل ونه لیدلو.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره وسه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه تا غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو استادانو احتجاج نن هم په اسلام آباد کې دوام لري. دوی لډیر مودې رئیس له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ته د ترقیانې ورکړل شي چې د دوی قانوني او آئینی حق دی. د دوی په وینا کچري حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د پارلمان دننه او بهر به احتجاج کوي او دغه اسلام آباد ته به ټول زده کوونکي راولي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر هم دغه مظاهرې ته ورغړي احتجاجي کمپ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
اسلام آباد پریس کلب مخته نن په ولسم ورځ هم د قبایلی سیمونه راغلي د اسکولونو استادان په احتجاجي درنه دي او وی چې له ولس ورځ راسته ورته د حکومت غړي او سیاستوال راضي او د مسلې د حل ژمنه کوي خو تر دې دمه ورلا مسله حل نکړه. د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغه په اسلام آباد کې ناس وي تر څو چې مسله هوار نه وي. لمشال ریډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل پورس د پارلیمان مخې ته خپل احتجاج پیل وی او په دغه احتجاج کې بور سره د فاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وی.
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دور کې تاسو مو کار وکړو اسخګدار بار ملک دا اسخګدار سوپر نه ویره غلا کار نه وشو خو مو بیا هو چې اسخګدار سره خدا تعلق لري خو تاسو اډر وکي نو شریف اډر وکي خو اوس پر مو سره دوکې وشولې اپیل پر مو دا پروګرام دا چې پرګنټیرن بټول مو ته مخې وی مې نه د فاټه ولا هغه به اجلاس سره نوځي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو خپل چلاټ شي حالت مطلب چې احتجاج ریکارډ کی عمو ته بیا دوی بار راوځي چې مو احتجاج ان څه څو پره مطلب چې وسزانو مسله حل نوي او کپه دین وښوله مو آینده له عمل داده چې دلته مو د ټو سټډنټ راغړو د قبایل وا عمو د دې پرډونه ورته خلو چې مو مزید د مو بچو ټیم ځای نشو.
درنی تر غلی د جنوبي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نه چې مشال ریډي وو پختل چې د دې مسلې حل بسوي او تاسو د دې لپاره سکړي نو نو موري وي
دوی په حواله سره همو اسمبلی کې आवाज کړی دی. گورنر سره مو خبره کړی ده د دوی په جلوس مو شریک شوی یو همدارنګه ما د مولانا فضل الرحمن سره سهار خبره کړی ده غیرت ویلی دي چې د دوی مسله ما وزیر اعظم تر سوالې ده اوس بیا د ما د وزیر اعظم سره میټینګ زو بیا وتا وکم حالې د ساګدار انتظار د چاره شي نور ما سره وزیر اعظم منلې ده.
کلی چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قامي اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله تاسو وکړو نو هغه وی چې دی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي.
یو لسنیم لګو ماشومان نن زما بي اسکول نه استي دا استادان دي دوی په حق لګیا دي چې به څه چل دي زمنګ اپګریډیشن نه کوي. گورنر پر آزاد دي سفران منیسټر پر آزاد دي کنه دې رضا هغه په اساق ډالر نه دې رضا دي مسلې حل خو د حکومت سره دي خو حکومت په سازش باندې کوي چې زما پښتن دي نور تباشي زما د پښتن نوم دي نور بدنام شي زکه چې د منګ په نوم باندې د لپیسې راځي چې وای چې فاټا دهشتگرد دی او فاټه خراب دی منګله پیسې راکې پیسې چې راکې هغه باندې خود دوی ژوندونه پي عيش تبا خو زما بچي شو تبا خو زما پختن شو.
مشال ریډیو چې د استادانو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پختن نو هغه وې
زمنګ پارلمنټیرینز پرې کې انټرېستډ هم دي کور دې نه پخې لای عمل له جوړ کړ یا قبایلی پارلمنټیرینز په دې باندې ټوټي چې بده باندې څه تحریک موف کو په اسمبلی کې دنه یا دمه د نرسه خبر او چاته کو تاسو مې ربانی وکي منګلې او سلو 15 اپشن راکې مزګه زمنګ حکومت په دې باندې اګریشن او چې اپګریډیشن به 2012 نه ورکو او 2000 روپۍ به یو پوسټ ورکو او نه 1000 روپۍ ډېر زیات دي ډېر پر سره لای عمل جوړ کین خبره دغه پوینټ تر رسیدلې ده.
ذکر ده د 13 کال په دسمبر میاش کې هم دی او سازانو د خپل ترقې لپاره اسلام آباد پریس کلب مخته درنا ور کړی و چې رستو بیا د حکومتي وزیرانو او د سینټ د چیرمن په لوزونو باندې ختم کړه. سراج ظهیر مشال
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنونکو زو پی خبر ته پانه بسناتو کې د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د کورنۍ د غړو لخوا د اف شور کمپنو جوړولو د راخکار کېدل وروسته په پاکستان کې په پانه مسناتو تاوده بحثونه دوام لري. تیر ورځ په پی خبر کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویل دي چې د پانه مسناتو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 کال نه پیل کول پکار دي. نور تفصيل غلام غوسنه.
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دی.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زمونږ ډیماند دا ده چې دا د 2016 نه شروع شي، اول د مسلم لیگ احتساب، بیا د پیپل پارټي احتساب، او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب دے. چانو من پکے شامل لے کا پا اپوزیشن کرے و کا پا حکومت کرے ٹول احتساب پکار دے.
دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق وائی دا پاناما اسنادو دا پلٹنو لپارا دا آزاد عدالتی کمیشن ترسنگ پا پاکستان کی دا یو پیاوری احتساب ادارے ضرورت دے.
پا پاکستان کی چسنگ کرپشن دے دا شان پا نور ملکنو کیا مو خواہ ملکنو اس کرپشن نے بالکل پاک شو نو مونگ دا اگر ٹول ملکنو دا تجربات نم استفادہ کو نو دا ٹول تجاویز مان مبنی یو بل منگ تیار کرے دے اگر منگا قومی اسمبلی کے پیش کو خو پدے وجودہ اداروں کے غریب سڑی باندے خو دوی زورور دی رکشے والا نیسے ریڑے والا نیسے خو چگر سڑے پدے کے کم دوکا یا غبن یا غلاو کی نو آغا تیس نشی ویلے.
دا یادونی ورد دا چی تیر اورس پا قومی اسمبلی کی دا حزب اختلاف مشر خورشید شاہ لخبر اعلانو سر پا خبرو اترو کی ویلی دی چی دا پاناما اسنادو پا اڑا دا عدالتی کمیشن دا طریقہ کار پا اخلی حکومت تا یو خط استو لیدی او خورشید شاه ویلی دی چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخله حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تیره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه، بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د روم اوبدونکو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر یو وخت خوله دي او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د ښکېلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. دې ګوندونو خبرداری ورکړې که حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي دوی به احتجاج پیل کړي. حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبره رد کړې ده او ویلې دي چې له خپلې جوړې کړې کړنلارې سره به سم دا مسله پر مخ وړي بوزي. د سیاسي چارو پوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. بوریوال کاکړ نور تفصیل سره.
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسی. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسي ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې دی په هغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره ژور دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیاتو کې ننوتي دي چې هغوی اکثر کې دی نو مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښې نخوښې سره ګوري. د اجتماعي ګټو په وجه باندې، شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دغه قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچی پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچی ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي.
کراچی وړي غټ خار دی او 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي. دلته اوبه نشته، دلته کچا باندې دي، دلته غلاګانې دي، دلته باغونه دي. په دې څوک نه خبره کوي، نه چاته یو جوائنټ پلین جوړوي، نه په دې باندې چاته مظاهره کوي. او کله چې دا کم نون شوز وي، کم چې دا موږ شو د خو لکه خلکو کم شوز دی هغه در اوبستنه ده، لکه پنیمه لیک شو چې نور څه مستی کنه په هغه باندې موږ ټول بیا راوځو روډون ته مظاهره هم کوو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپل لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی، د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي. د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغې پکې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین ویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو تر رسیږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لوی فائده رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان لځای لټول غواړي، نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه سو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 2500 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
مریوال کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو زوپی خبرته په پیښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د امنیتی صورتحال په نېشنل اکشن پلان باندې د عمل او بې کورکل شو قبایلي خلکو د واپسۍ د عمل جاج اخیستل شوی دی. په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا ګورنر، کور کمانډر او وزیر اعلی ګډون کړی چې تفصیل د غلام غوث رپورټ کې وو.
د اپیکس کمیټې په نوم د خیبر پختونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلی سیمونه د بیکوره شوی خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم سرګن شوې دي. د لړکی د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ تر سره شو چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15 غونډه کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په عریضي توګه د بیکوره شوی خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکوره شوی خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیله په کار راوړي او خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال لري تاسو غوږی درنو دونکو ستاسو د کورمه د کډوالو د ستونزو په اړه خبروم. په کورمه کې مسوزو، زهمشت، پاړه چمکني او علي شیرزو د سیمو کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شوی دی، خو دغه کډوال شکایت کوي چې په ستانه شوی خودي خپل کورونو ته خو ډیر مشکلات سره مخ دي. چارواکي سوي د طارق اورغزي پر رپورت کې ورو.
پوکورما کې د جنگونو لکبله به کورشوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړی مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادی سہولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپل کورونو ته د واپسي ورسته دوی لا یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د لشرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لوی ستونزه ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهي ذریعہ نشتا.
ډېر الکان داسې وو دمو بچی وو خپل څاغه څوک په دریام کې، څوک په څلورم کې، پنځم کې، الحمدلله ډېر خروانو په دې علاقو کې او چا اوس واپس لاړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي، ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې پسې وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي اسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه دپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي اسپتال دپاره، سیرا هغه دپاره سه ډاکټر نیم وي یا کیمپ کې وي یا هغه جی کې وي.
د چن ادارې ګلدار مشال لډیو ته وایي په سیمه کې دوی ته صفا اوبه نه ملاویږي، ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبویلې ړنګ شوي دي.
مخکې موږ سه دوبې کوم اسباب و هغه اسباب اوس موږ سره نشته، موږ ډېر په تکلیف کې وي. دوبې پړ نه اوبه راوړلې، یا چینې وې، چینې اوس غورځېدلې دي، خرابې شوې دي، کویوان کوم اوس بند شوي دي، ډک شوي دي د کچرې نه، ورمنې کورونه غورځېدلې دي. نه هغه حکومت چې موږ سه دې کې امداد ونه کړي، موږ ډېر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وایي ایف ډی ایم ایل نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ضرب د ستنېدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
دې سلسله سره یو این ایچ سی هومینیټیرین کوارډینیټر په خپل راغله او ایف ډی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دوره یې وکړه. ان شاء الله ویدن مانت روزینه مخکې مخکې، مطلب مسله خو اټ ا ټایم نه حل کیږي کنه، خو روزینه مخکې مخکې
واضح دی. چاورکزو سره په پوله په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لري تاسې غوږی درنودونکو، د متحده قومي موومنت مشران وای چې لا هم د 215 غړي به درکدي غوښتنې کړي چې سپریم کورټ ته د دې نوټس واخلي. د سره سره دوی وای چې د به درک کسانو نمونه وزیر اعظم او د کورونو چار وفاقي وزیر ته هم ورکړي، خو هیڅ س جواب نه دی راغلی. بل خواته د سیشن به پورس او د وجل شبي د متحده قومي موومنت د غړي افتاب احمد د مرګ پوسټ ماټم یا د مرګ د سیړنې طبي رپورت کې د دې خبرې پخلی شوه چې پر هغه د مرګ نولاندی تشدد شوه وو. نور تفصيل د محمد عمران پر رپورت کې ورو.
د جمعې بشپنه وخت په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي موومنت د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د افتاب احمد د وجنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید د غټول بې درکه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو یو سل پینځش پېتا بې درک کسان دې پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې دې ختمې کړی شي، او کوم کسان چې د نوي ورځو پرمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دي وکړي شي او 15 ورځې پسته په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي
او عدالت مې انکی هر 15 دن مې رپورت پېښ کی جاي.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بيدرکا یا بے عدالتي کاروایي وجلې شو کسانو اړخ ته دي پام راوګرځي چې داسې دغه کسانو کورنۍ او ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورټ او های کورټ کې چیف جسټس صاحبان سه بي اپیل کړي
دی موږ د سپریم کورټ او های کورټ مشر ججانو ته هم دا خواست کو چې هغوی په سیاسي کارکونانو د بند دوران د تشدد په خپل نوټس واخلي، په زور اخستل شوی بیانونه دي هم ناقانونه وګرځول شي، او د ام کی ام د بے درک کسانو کورنیو ته انصاف ورکول لپاره دي خپل مثبت کردار تر سره کړي،
ان کې اهل خانه کو انصاف کی فراهمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځمبه پورس د متحده قومي موومنت د وجلې شوی غړي افتاب احمد د مرګ دوست رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو او لک تر لگا سلويخت فیصد بدنی د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسریټ کلیم الله کلهوټ په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د افتاب احمد د سر په ګډون و زینو باندې د زخمونو نخي موجود وي او د غسیخ په یو نو کې هم په نیم وستلې شوی حالت کې وو. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې افتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جناروختون تراوړل شوی او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې ساور کړه، خو په رپورت کې د مرګ وجن د خودل شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیاوي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودل کیږي. بلړخت د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشرانو هم د افتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنی غندنه کړي. د ذکر ده چې د ام کی ام د مشر فاروق ستار مرستې مرستیال افتاب احمد د مې پړومبې نیټه رینجرز نیولې او عدالت هغه د نوی ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړی وو. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړی وو چېرته چې لږه شېبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټه جوړه کړې شوې او د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افتاب احمد د وژنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دي پوره کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال اړیدو تاسو غواګی درنو اردوونکو د خبرونه په دویمه مې کې تاسو لپاره ونې خبرونه جمهوریت هم لرو. اوس وخت شوی دی د ماسپخین یو نیمه بجه لملی حمیر زادانه د خبرونو لنډی زورو.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د اول لسو ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دریس لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې له دوو عربو روپو په ورکولو سره منلې وه، خو اوس مسله د نهو عربو روپو ده، نو ځکه ترې د یو لاهې عمل جوړولو غوښتنه کوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبری غونډه ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړي. نوموړي ویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 50 غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند روکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. تېر ماښام په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال نوموړي ویل د سپریم کورټ په ګډون عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړ کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کېږي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند 13 ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت پر وړاندې یو جدي خطر وی. او د شام په شمال کې د کډوالو پر یو کیمپ هوایي برید 28 کسان وژلي دي. د شام د بشري حقوقو ډله وایي دا برید پرون د ترکی پولې ته نږدې د ادلب ولایت په سرمدا سیمه کې شوی دی. دا تر اوسه نه دا څرګنده چې دا برید چا کړی دی.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کول زو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو رسمانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس پیسدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي نو د هغه پر ضد به سخته کاروایی کیږي. اداري وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د اداري په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو لری وساتلې شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا خیر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار ده چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼې خپل اداري په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د پلټنو لپاره د عدالت کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلی یره پیدا شوې ده چې ممکن ده د نورو اهمو مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه که وکتل شي په هندوستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هوارې شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی د معاملې لا ځنډ ورکوي، چې لکبلی نیخ پنیغه زیان جمهوریت او د پاکستان ولست رسی دریا خری کلی کی باید چی د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعہ رښتیا او حقیقت مخه ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رويټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد د جماعت اسلامي ګوند مشر اخري درخواست هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته کړی وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپان لیک په افغانستان کې د پسرلی نه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنارو کروندې ته وکتل شي نو داسې ښکاري چې د طالبانو لپاره به روان کال ډیر ښه تیر شي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې درته منور شاو وړاندې کوي.
د رويټرز خبری ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړي چې د متی او رحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړي وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1901 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. دا ځکه ښکاري چې د دې نه پس به د مرګ سزا عملي کیږي. رويټرز لیکي درې اویا کلن متیو رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا ریپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو، بيدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندوی ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلی نه لګول کیږي، خو سکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ خ په آرام د کوکنارو نه اپیم غونډوي. ورسپانه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات وو چې په نتیجه کې طالبانو د خپل حکمت عملی برعکس په جمی کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځانی او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو، بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
منو شاو چې د سیمه حالاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو مهمه برخې وړاندې کولې. د رونورکو فاینانشل ټایمز ورسپانې د امریکا لخوا پر پاکستان د اف 14 جنگي جازونو خرڅولو معاملې په تناظر کې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي د امریکا په کانګرس کې په پاکستان د امریکایي جنگي جازونو خرڅولو په معاملې د اعتراض سرګندونو وروسته دغه هیواد فیصله کړې چې په پور نه بلکې اسلام آباد به په خپل وسایلو دغه جنگي جازونه اخستل شي. تر دې مخکې د دغه جازونو په اخستو کې د امریکا لخوا له پاکستان سره د مالی مرستې په امکان خبري روانې وي چې کانګرس پرې اعتراض کړی وو. د مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورسپانه لیکي چې پاکستان تر هغې وروسته له روس یا چین نه د جنگي جازونو اخستو دړکه ورکړې چې واشنگټن ورته د اف 14 جنگي جازونو لپاره له مالی مرستو ورکولو انکار کړی دی. د ورسپانې په خبره له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې نورې کمزورې شوې دي. ورسپانه د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې که چېرې مالی مرستې ورسره وشي نو اف 14 جازونه به واخلي، ګنې له نورو ځایونو نه هم جنگي جازونه ترلاسه کولی شي. رسپانه د بارنو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پاکستان هوایی ځواک په متبادله توګه د روس SU-15 او د چین G-10 او G-40 جنگي جازونو په اخستو غور کوي. فاینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان او امریکا له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. په یو وخت کې دواړو هیوادونو له افغانستان نه د شوروي اتحاد ځواکونو د وستو لپاره د طالبانو مرستې کړې وې، خو په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اگر بریدونو وروسته امریکا د طالبانو حکومت رانسکور کړ. پرسپانه لیکي چې امریکا له پاکستانه په دې هم ناراضه دي چې نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پاکستان په غلط لور روان دی او د هغه هیواد اټمي وسلې هم یو لوی خطر دی. رسپانه لیکي که څه هم امریکا د اتو اضافي اف شپاړ جنگي جازونو چې مالیت یې $700 ملیون دی د خرڅولو فیصله ځنډولې نه ده، خو له هغې فیصلې په شا شوې چې امریکا به پاکستان ته پور ورکړي. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه موقف لري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستی او د ترهګرۍ مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د مغربي سفارتکارانو له خولې لیکي چې په ماضي کې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دوه وجوهاتو پیچلې شوې وې. لومړی، امریکا له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا او نیټو لوړپوړي پوځي چارواکي لیفټننټ جنرال جان نیکلسن د سینټ کمیټه ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي. دویم دا چې امریکا پر هغو رپورټونو اندېښنه لري چې پکې ویل شوي پاکستان تکتیکي اټمي وسلې جمع کوي او کېدی شي د خپل ګاونډي هیواد پر ضد یې استعمال کړي. رسمانه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاسي چارو کارپو ایاز امیر له خولې لیکي چې په سیمه کې د امریکا ترجیحاتو کې بدلون راغلی دی. اوس امریکا د پاکستان سره هغه شان تودې اړیکې نه لري چې څرنګه یې پخوا ورسره لرلې.
ملیحه میرزاده وچې د فینانشل ټایم د رسمانې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اودونکو، د افغانستان د فواید د عامه وزارت وای د پاکستان د پېښور او د افغانستان د جلال آباد ښار ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د پروژې لپاره د سروې کار به ډېر زر پیل کړي. په دې سروې به 6 کروڑ پاکستانی روپۍ لګښت راځي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ وایي چې د پاکستان د پېښور او د دغه هیواد د جلال آباد ښار ترمنځ 150 کیلومتره اوږده د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو پروژه باندې کار به ډېر زر پیل شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي بلیغ د دې پروژې په اړه وویل:
آخري معلومات چې موږ یې لرو، قرارداد یې د پاکستان حکومت لاسلیک کړی دی. په دې وروستوونو کې د قراردادي شرکت پلاوی افغانستان ته راغلی وو، خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي. موږ ته اړتیا وه چې له امنیتي ادارو سره ځینې خبرې وکړو او هماهنګي رامنځته کړو، چې هغه کار هم شوی دی. ان شاء الله هغوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي او ډېر ژر به د سروې کار هم پیل کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت گورنر سلیم خان کندوزی مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د یادې پروژې لپاره د سروې کولو په مخه یو پاکستانی پلاوی ورسره 13 ورځې ملاقات کړی. او زیاتوی
پرون خدا سی و چې د پایدامې د وزارت نه یو رسمي آیت چې په راس کې راغی، یو رئیس صاحب چې د بالخصوص د ریل پټلۍ بخش کې مسولیت لري او فل د قراردادي یا د پاکستان له طریقه یو کس چې هغه د سروې مسول دی هغه منګار ته سفر درلود او ما سره ناشته لرله. هغه زمونږ ابتدایي ناشته وو، په هغه کې دوی ما سره دا شریک کړه چې موږ تورخم نه تر جلال آباد پورې د پټلۍ د ریل غځولو سروې آغاز کوو او په اول قدم کې ګورو دا ساحې چې کومه منطقه او کومه ساحه خوخه کو دې پټلۍ د غځول لپاره، آیا دا د سړک پاخه سړک په غاړه غاړه باندې په نظر کې ونیسو کنا په ځینې ځایانو کې ورته یو تغییر ورکو. نو بیا غوښتنه د امنیت وه چې باید موږ د یو امنیت ونیسو، هغه ترتیبات هم ورته ونیول.
د محمود بلیخ په خبره د دې پټلۍ د سروې لپاره 6 کروڑ پاکستانی روپۍ مختص کړل شوي دي او د دې ترڅنګ د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي.
مجید بابر چې تاسو یې رپورټ وړاندې کوله، درنودونکو اوس درته د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ وروستۍ برخه در خبرو. په نننۍ خبرونه کې درته د تیرو ټولو خبرونو له لنډې سره سره حکومتي دریس هم وړاندې کوو. تاسو به واورئ چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د استازو ترمنځ د اختلاف مهمه نقطه څه ده؟ د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی. نو راځي چې د دې ونې جمهوریت پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د خیبر پښتونخوا گورنر څه دریز لري؟ د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت جوړه کمیټه څه کار کوي؟ د کمیټې تر اوسه د اصلاحاتو په اړه څه ډول کار کړی دی؟ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذي د اصلاحاتي کمیټې کار څنګه ارزوي او په اړه یې څه نظر لري؟ د قبایلو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دوی پر کومو خبرو موافق او پر کومو سره مخالف دي؟ دوی د قبایلی سیمو د شونو اصلاحاتو لپاره کومه طریقه یا لار غوره بولي؟ دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ ورسته برخه ده. په دې لړۍ کې مختر وسه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو له استازو سره خبرې وکړې. په تیرو نهو خبرونو کې موږ په پوره تفصیل د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت موضوع وڅېړله. نن مو خبرونه په دوو برخو ویشلې ده. په لومړۍ برخه کې د پاکستان په پارلمان کې د مومند استازي دریځ ترڅنګ د ځینو مشرانو او سیاستوالانو او د خیبر پښتونخوا گورنر څرګندونې اوري. تر هغې وروسته په دویمه برخه کې به د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د ټولو نظرونو او دریځونو لنډیز وړاندې کړو. د پاکستان په سینټ کې د مومندو استازي هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحات اړین بولی، خو وایي په دې اړه د مومندو ولس دوه نظر لري. دی وایي ځینې خلک له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې یې خپله صوبه غواړي.
د حلقې خلک دوه رایې لري کنه. څه خلک دا دي چې څه کم لاندې ایریا چې کوم دغه ته نږدې دي، شفقدر ایریا ته یا دې علاقو ته نږدې دي، نو هغوی دا خیال لري چې هغوی دې سټل ایریا سره ځم شي. سپېسیفیک خلک دي، دا نه دي چې یاره اورال په ټوله تحصیلونو کې دا خلکو دا دغه دی. بیا د نورو تحصیلونو کې داسې خلک دی چې هغوی نه غواړي چې هغوی خپل حیثیت ختم کړي، قبایلي حیثیت، چونکې هغوی په دې ټول ملک کې یا په اورال په دې ټوله خطه کې د قبایلو په نوم باندې یادېږي چې ردی کې قبایل وغیره غشته کنه. نو دا تېر شوي ځل چې کومه دا کمیټې تللې وه، د کمیټې مخکې دغه دواره راغلې وې، نو هغوی هم دې فیصلې کولو باندې په دې کې فیصله نه شوه کولی چې یاره موږ څه دغه کوو. خامخا صرف خپل سفارشات دغه ځای نه راوړل چې د خلکو تاثرات څه دي. د دې لپاره
سینیټر هلال الرحمن وایي د ده نظر دا دی چې په قبایلي سیمو کې د ټول پوښتنه وشي. د وای د قبایلی سیمو په اړه د حکومت امنیتی ځواکونه او ادارې کینی او د ریفرندم کولو لار یا طریقه دی تیار کړی.
مختلف علاقو کې د ریفرندم او کې چې ریفرندم او کې نو هغه نمخل دوی ته حکومت ته پته ولګي چې څومره خلک د سوبې په حق کې دي، څومره خلک چې دي هغه ځان له حیثیت کې دي چې یو بیل صوبه جوړ شي، د قبایلو بیل صوبه جوړ شي. ولې قبایلو سره خو وسایل ډیر دي، وسایل خو هغه سره کم نه شته. اوس خو لاسه طریقې کار نه دی راغلی، شوه چې له یو طریقې کار کې هغه د پاره هم سلار خامخا جوړیږي. هغه سټیک هولډر چې کوم دي، د نور ګورنمنت شو، اف سی شو، دا کینی یو لار به تکی دي چې راځه ریفرندم څه طریقې سره کېدل پکار دی.
سینیټر هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي کمیټې کار په اړه لا څه ویل نه غواړي. دی وایي کله چې کمیټې خپل سپارښتنې وړاندې کړي نو بیا به ورباندې خبره وکړي. البته دی زیاتوي چې دا کمیټې نشي کولای چې د ټولو سیمو له ټولو ولس سره وګوري.
هغوی طرف څخه فاینډینګز نه دي راغلي کنه. چې فاینډینګز راشي چې نه فاینډینګز وګوري، دا خو صرف هغوی یو کانسټیټیوشنل دغه پوره کوي ریسپانسبلټی چې راځي قبایل ته یو جرګزي د پرزیدنت طرف نه دا به ښه دا هغه یو د پروسیجر پوره کول دي کنه. هغه نه پخو چې فاینډینګز راشي، فاینډینګز وګوري بیا به تاسو ته تفصیل کوي چې اوس دې کې څه راځي. په تفصیل کې خامخا اوس دا خو ډیر زیات عوام جوړیږي، بس خو هغه یو ځای تر غونډګول نه شو د ټولو خلکو خبره. خو دا جرګه خو چلته یو یو وخت تیر کی، دوه وخت تیر کی، نو خلکو رائے به پوره نه شي، هغه کې به وخت لګي. ورن دوه کسان یا درې کسانو باندې خو رائے نه ده. ورن څه چې نه دینم څه فاینډینګ ضروري یو مخکې به یو ډایرکشن خلکو ته معلوم شي چې دې ډایرکشن باندې روان دي، یا به د دې په حق کې یو دغه راځي یا به د دې په خلاف راځي.
د مومندو پارلماني استازي له نظر سره موږ د جمهوریت په دې ځانګړې لړۍ کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د پارلماني نمائندګانو نظرونه واخیستل. تاسو په تیرو نهو خبرونو کې اوریدلي چې څنګه د قبایلي سیمو پارلماني استازي د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د بدلونونو پر طریقو یا لارو سره اختلافات لري. همدا ډول اختلافات د قبایلي سیمو بیلابیل سیاسي ګوندونه او لسی مشران هم لري. په دوی کې هم ځنې غنی چې تر هر ډول بدلون مخکې دي بیکوره شوی خپل کلیو ته ستانه کړل شي. خو ځنې وایي چې اصلاحات هم د بیکوره شوی لستونزو سره هم مهاله کیدی شي. سیاسي ګوندونه او قبایلی مشران د اصلاحاتو پر ممکنه بڼې او د دې پر طریقې هم سره یو نظر نه لري. د مثال په ډول په خیبر کې د جماعت اسلامي یو مشر وایي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. په خیبر کې د پیپلز ګوند یو مشر جنگریز خان پر دې خوشاله دی چې قبایلی ولس بل اخره د نورو آزادولو پر ځای د خپل حقونو او خپل آزادۍ غوښتنه کوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې دا همیشه د زند لپاره استعمال شوی نه وي، دوی د بل لپاره استعمال شوی دي. تاریخ گواه دی چې دا نن یعنی دینا مخک کم پروگرامو لگی گی پا دی کال کی دار دیر دا خوشحالی خبر دار چی دی یو کال دا شوشو یو کال دو دا شوشو چی قبل و صرف او صرف چی کم جنگ شروع کرے دای دا خپل ازادی او دا بقا جنگ شروع کرے دا دیر دا خوشحالی او دا شعور او دا پوی جنگ شروع کرے دا دیر دا غد دا خوشحالی خبر دار او دا زمونگ جیب دی او دا زمونگ یقینن دی او دا چی من سوارو اخب کی گی
دا طول قبائلی سیمو سیاسی اتحاد غړی او په خیبر کې د عوامي نشل ګوند یو مشر عبدالواحد پریدای هم د خپل ګوند د مرکزی مشرتابه نظر لري او وای اف سی آر د ختم کړل شي او قبائلی سیمې د په پښتونخوا ورګړي کړل شي
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یی کی وا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چرته خلکو له عدالت لا د تاګ لیاره نشته دی بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته دغه له انسان پسترګ نشي قاتل موږ د خیبر پښتونخوا حصہ چې نشو دی موږ مسالې نه حل کیږي په خیبر پختونخوا کې شامل شو موږ صوبایي سیمه کې نمائندګي حاصل شي موږ له عدالت لا رسایي حاصل شي موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد له مودې راهیسې په خیبر پختونخوا د ورګړېدو په مخه کمپاین پیل کړي چې په لړ کې ټول ګوندیز او ګڼ ګوندیز غونډې سیمینارونه او ان احتجاجي مظاهره او لاریونونه هم کړي دي خو د خیبر کو کې خیلو یو مشر فیض الله جان وای دوی خپل دود او دستور سره ژوند کول غواړي
چې تر کومه پورې آی ډی پیز بحال شوي نیوي امن نیوي راغلي د نقصان ازاله نیوي شوي تر هغه پورې یو خبره تم تیار نه بس مونږ بالکل نه په صبح کې شاملې دل غواړو مو خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو
هلته د پاکستان مسلم لیگ قاف او د پارلمان غړی اجمل وزیر وای تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بې کوره شوي او پرستانولو او د هغوی پر روغتیا او تعلیم تمرکز یا توجه وشي
اصل اوس چې کومه مسله ماته ښکاري اوس ټولو نه اول ما د سپیچ کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړ شي چې آغاز حقوق فاټا پخکې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي نمبر ون دا آی ڈی پیز چې کوم د مونږ خلک بې کوره شوي دي دا په عزتمنې طریقې سره دی واپسی التا پرابلم سی پکه بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ خلکو ته روزگار ملاشي نو اول دا سلور شاینو باندې فوکس پکار
نو متحده قبایل ګوند یو مشر حکیم نور څوبر زمخ کې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو پاړه تریوي غونډې ورسته مشال راډو ته وویل د آئینی یا قانوني حیثیت بدلون د وزیر اعظم او ولسمشر په یو لاس لیک کېدای شي د هغې لپاره د کمیټې او واسونو اړتیا نشته
بشپاه کمیټې جوړې شوې دي هر پنځو کالو کې یو کمیټې فاټه تبر جوړیږي خو په دې توش په تو کالو کې مونږ دغه حل ونه لیدلو کچرې د خلک مخلص وي د حکومت وخت فاټا سره مخلص وی دای ایس مونږ په دې فاټا کې اصلاحات کول غواړو او دا خلک اوس مونږ د 21 فیصدۍ کې د قومي ادارې کې شامل شي نو هغه ته پر یو آسان حل لاده چې هغه د گورنر سره په تجویز باندې د صدر مملکت په یو د سخت باندې د مونږ مکمل اصلاحات هم کېدل شي او کومه ځان ته صوبا غواړو مغه مونږ ته ملي وي دی شي کا فاټا کونسل غواړو مغه مونږ ته ملي وي دی شي او اف سی آر ختم دلم د یو د سخت باندې دا کېدل شي
د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی حیثیت پاړه د پاکستان وزیر اعظم هم یو کمیټه جوړه کړي چې د شاوخوا ټولو قبایلی سیمو سفرونه یې کړی دي د قبایلو ځنې پارلماني استازي پر کمیټې دا انتقاد کوي چې دولس د هرې برخې له استازو سره یې نه دی لیدلی خو ځنې یې له کاره راضي ښکاري خپله د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په بیا بیا مشال راډیو ته ویلي چې اصلاحاتي کمیټې به د هرې سیمې له ولس سره تر مشورو وروسته هغه سپارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې ولس کړي وي دی وایي په هیڅ صورت به پر ولس فیصلې یا د وفاقي حکومت خوښه یا نظر نه تپل کیږي
وزیر اعظم صاحب دا کمیټه جوړه کړې دا یې سینا جوړه کړې که غوسته نو قانون سازی به ال تکړه ویل به چې بس دا پارٹی فیصله مونږ وکړه خو وی چې نه ډیر درون نظر کوي پارٹی ته رښتیا خبره درته کوم قبایلو ته ډیر درون نظر کوي او دا یې صفا ویلې چې په قبایلو با مونږه فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو بځای هر یو ایجنسی ته بځای او ټولو سره وقت وی نه قبایل مالکانو سره به ملي مشرانو سره به ملي کم سټوډنټان دی غي سره به ملي چې کم جرنلستان دی غي سره به ملي مطلب هر طبقه سره به خبره کوي دا غي رائے به اخلي تاسو به صرف رائے او ځای کوي او رستو په بیا دا کمیټه کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی نو اکثر دي رائے چې کمای نو هغه لبه طریقہ کار چې سب بیا جوړ کو هم تاسو مشورې سره ان شاء الله نو دا هر څه چې کیږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کیږي کما فیصله وشي نو هغه د پایدار ای چې پاره باندې سبا نه تاسو په معنی نه موږ په معنی
جګړه زیاتوي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو پاړه بل بیډې کار نه اخلي او تر هغه چې د ټولو سیمو یو متفقه نظر نه وی راغلی حکومت به هیڅ ګام نه اخلي تر وقفې وروسته د جمهوریت خبرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د خبرونې په دویمه برخه کې درته د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني بدلون په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازو د نظرونو لنډیز وړاندې کوو. په تیرو ټولو خبرونو کې چې موږ له څومره پارلماني استازو سره خبرې کړي دي، هغوی ټول د قبایلي سیمو په رایج قانون اف سی آر کې یا بدلون غواړي یا د دې بالکل ختمول غواړي. ورسره د قبایلي سیمو ټول پارلماني استازي په نظام کې هم اصلاحات غواړي او دا ضروري بولي. دوی البته په پوره سوچ او فکر او په تدریجي ډول د اصلاحاتو عملي کولو پلویان دي، خو په دوی کې ځینې وایي تر هر ډول بدلون مخکې دی بې کوره شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. ځینې یې بیا وایي چې سیمو ته د خلکو ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي چې یو ځای سره چلیدای شي. له دې پرته د قبایلي سیمو پارلماني استازي، سیاسي ګوندونه او مشران د راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه د پارلمان ځینې غړي وایي چې قبایلي سیمې دې پر خپل حال پرېښودل شي او یوازې د په اف سی آر کې یو لړ بدلونونه وشي چې د ولس اساسي انساني حقونو ضمانت وشي او دا خوندي پاتې شي. د قومي اسمبلی او سینټ غړو دویمه ډله ګڼي چې که قبایلي سیمې د وفاق پر ځای د خیبر پښتونخوا یا صوبایي حکومت تر واک لاندې وروستل شي او نور حیثیت یې همدا پاتې شي نو ښه ده. درېیمه ډله د قبایلي سیمو لپاره د یوه منتخب خودمختاره شورا یا کونسل غوښتنه کوي چې ټولې چارې د قبایلو په لاس کې وي. له دې وړو بدلونونو علاوه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي د درې ډول نورو او لویو بدلونونو غوښتنه کوي. یوه ډله وایي چې قبایلي سیمې دې ځان ته صوبه جوړه کړل شي. بله ډله یې وایي چې د کواټ له سورنګه هغې خواته د خیبر پښتونخوا ضلع لکه کواټ، هنګو، کرک، بنو، لکی مروت، ډیره اسماعیل خان او ټانک دې له صوبې بیل کړل شي او دا دې له اورکزیو، کرمې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او هلته له موجودو ټولو نیمه قبایلي سیمو سره یو ځای کړل شي او بیا له صوبه دې جوړه کړل شي. دوی وایي د کواټ له سورنګه بلې خواته دې خیبر، باجوړ او مومند او ټولې نیمه قبایلي سیمې د پښتونخوا له ورپاتې ضلعو سره یو ځای کړل شي او بله صوبه دې جوړه کړل شي. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د استازو درېیمه ډله د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې دې ټولې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، خو په دوی کې یې ځینې د قبایلي سیمو لپاره د ځانګړي فنډ غوښتنه کوي. دوی ویره لري چې که قبایلي سیمې په پښتونخوا ورګډې کړل شي او د پرمختیا لپاره ځانګړې پیسې ونه لري نو د پښتونخوا نورو ضلعو پرتله به وروسته پاتې وي چې هیڅ ګټه نه لري. اوریدونکو، دا خو د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر ممکنه شکل یا بڼې د پارلمان غړو نظرونه ول. د پارلمان د استازي د دې بدلونونو د عملي کولو پر کړنلار هم سره یو نظر نه لري. ځینې غواړي چې د سیمو مشران، پوهان، دینی عالمان، ځوانان او د پارلماني استازو د مشورو پر اساس د یو بدلون راوستی شي. ځینې نورې وایي چې د اصلاحاتو لپاره دې د وزیر اعظم جوړې کړې کمیټې ممکنه سپارښتنې عملي کړل شي، خو ځینې نور یې په قبایلي سیمو کې د پاکستان سپریم کورټ او ان د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د ټول پښتنې یا ریفرنډم غوښتنه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې دا مهال د قبایلي سیمو لس او د نیمه قبایلي سیمې یو او په سینټ کې د قبایلي سیمو اووه استازي دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه موږ درې میاشتې کار وکړ او له هر پارلماني استازي سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه، خو په نولسو استازو کې له اولسو سره په خبرو وتوانېدو. په تیرو درو میاشتو کې مو په بیا بیا په قومي اسمبلی کې د مومندو له استازي بلال الرحمن او د باړې له استازي ناصر خان سره د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. له دې سره د جمهوریت خپرونې دا ځانګړې لړۍ پای ته رسی. راتلونکې اونۍ به بیا له یوې نوې موضوع سره راشو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت